شپې په خبرونو کې د کابل هوایی دګر د چاودنې د طرح وژل کېدل د 2020 کال په اگست کې د کابل پر هوایی دګر د بریټ اصلي شکمن طرح د طالبانو لخوا وژل شوې ده. امریکا طالبانو ته یادونه کړې چې ترهګر ته پناه نه ورکړي. د طالبانو د رسمیت پیژندنې شرطونه روسیا وایي تر هغه چې طالبان نړیوال شرایط پوره نه کړي پر رسمیت نه پیژندل کیږي. امریکا بشری حقوقو ته پدراناوی ټینګار کړه او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د همغږۍ لپاره نوې استازي ټاکلې ده. او د امریکا ټاکنو ته چمتواله برحال ولسمشر جو بایدن بیا د جمهور ریاست ټاکنو ته دریږي. بایدن وایي چې کارونه باید بشپړ شي. ترامپ هم د نوماندۍ اعلان کړه.
السلام علیکم مخام مو په خیر. نن چهارشنبه د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه احمد شکیب يم. په دې خبرونه کې زما همکاران سمیولا جلالزاد د بهرنیو چارو وزارت نه د افغانستان پر حالاتو معلومات راکوي. عزیز الرحمن به د امریکا د ټاکنیزو مبارزو ورستي جزئیات شریک کړي. د خبرونه لمل مخکخ پښتون سیاستوال افراسیاب خټک سره به د سیمې او افغانستان پر حالاتو وغږیږو. د ټول څه په مننه لمړی مطلب د افغانستان په اړه ده. د امریکا د ملي امنیت شورا منل چې د داعش خراسان ډلې هغه ترهګر چې په 2020 کال کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړی بریټ ترا کړو د طالبانو په عملیاتو کې وژل شو ده. په یاد بریټ کې چې د تخلیه پر مهال وشو دیارلس امریکایي سرتیری او لک تر لګه 100 افغانان وژل شوی وو.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږون کې جن کوربي پرتره دي چې د تخریب بهیر پر مهال د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د بریټ د شکمن اصلي ترانو میاد کړی دی. وی اعلامیه په خبرول سره ویل چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی چې روان کال کې د داعش د مشرتابه لپاره یو بل زیاده چرواکو د وژل شوی کس نوم نه دی خوله خو ویل چې د دې مسلې د جزئیاتو افشا کول پراتون کې په سیمه کې د معلوماتو د راټولولو په برخه کې د امریکا د فعالیت ورته له خطر سره مخامخ کول شي. کوربی وایي دا شخص د داعش خراسان څنګه د مهمو چرواکو څخه و چې د کابل هوایي ډګر د بیت په څیر په یو شمېر بدون کې په مستقیمه کیلو خغل کوربی زیاته کړی دا موږ طالبان ته څرګند کړی چې دا د دوی مسله د ترسو دا ټوړاندې کړی چې دوی ترهګرو القاعده او داعش خراسان ته خوندې ځای نه ورکوي. د 2020 کال د اگست په 26 د افغانستان څخه د متحده ایالاتو په مرشه د نړیوال ځواکونو د ګډوډې ډکو وتلو پر مهال د داعش د خراسان څنګه یو ځانمرګي بریټ کې لکټر لګه 100 افغان ملکیان او 10 امریکایي پوځیان وژل شول. پر دې سربېره د خونړی بریټ په پایله کې سلګونه کسان ټپیان هم شول.
با کشته شدن یک فرد مهم داعشی یا از هر چه متعلق به هر چه که دیگه باشه در افغانستان تغییر با وجود نمیه و نه خود آمد. اما یک مسئله را گویا میکنه که بین امریکایی ها و طالبان در خفا همکاری وجود داره، همکاری شبکه‌ای، همکاری سخوراتی وجود داره. ای که امریکایی ها ابراز خرسندی میکنن به این معنی است که به اشاره امریکایی ها با کمک امریکایی ها طالبان این کار انجام دادن و ممکن این همکاری ها این تعامل بیشتر شود.
سپین ماری د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږی کوونکي جان کوربي زیاته کړي چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په ژمنې عمل کړي او په افغانستان، سوریه او سومالیا کې د بالقوه ترورستي بریدونو د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د څارنې ظرفیت لوړ کړی دی.
که چیرته د داعش د مشر په افغانستان کې وژل شوی یا نه وژل شوی، مهمه دا ده چې څنګه کېدای شي د داعش دغسې جګپوړي چارواکي په افغانستان کې اوسېدلی اوسي او یا دوی په افغانستان کې ژوند کوي. مهم ترین او خطرناکه قضیه دا ده چې د داسې کسانو اوسېدل په افغانستان کې په حقیقت کې دا ما څرګنده کوي چې داعش یو عمده خطر د همسایګانو ته او نړۍ ته دی.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد د سه شنبه پر اس په یو ټویټ کې د کابل پر هوایي ډګر د بریټ د اصلي مشکوک ترا وژل کېدو ته اشاره پرته وویل چې تیرو دو کلونو تجربه له هغه سره ډیره خله چې ډیرو توقع درلوده. د متحده ایالاتو لخوا د ځانی تلفاتو پرته او د څلوېښت میلیارد ډالرو خوندي کول چې موږ هر کال هلته په جګړه کې مصرفول. خلیزاد په دې نسبتا اوږده ټویټ کې دا هم ویلي چې داعش خراسان اوس هم یو ګواښ دی او ولیدل شي چې آیا طالبان له منځه وړی شي او که نه. د افغانستان د پاوز پخوانی جنرال سمیر صدت په ټویټر کې لیکلي چې د کابل هوایي ډګر په برید کې ښکیل کس عبدالله عمر باجوړی نومیږي او لا ژوندی دی. طالبانو هم تر اوسه د کابل هوایي ډګر د برید د تره د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تر هغو چې طالبان له نړۍ سره خپلې ژمنې عملي نه کړي مسکو به په رسمیت ونه پیژني. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسأله د دوهې په راتلونکي غونډه کې د بحث وړ نه ده، خو طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط بشپړ کړی دي. د خبر نور جزئیات ل خپل همکار سمیع الله جلالدین اخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالدین صاحب، د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه د امریکایي او روسي چارواکو د څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
شکیب سلام تاسې او قدرمنو لیدونکو ته. که څه هم امریکا او روسیا د ډیرو مواردو په اړه اختلاف لري، اما ظاهرا د طالبانو د رسمیت پیژندلو د بحث په اړه د دواړو هیوادونو نظر یو شان دی. هم واشنگتن او هم مسکو وایي تر هغه چې طالبانو د میرمنو حقونو ته درناوی نوي کړی، ټول شموله حکومت نوي جوړ کړی او د قومي او اقلیتي ډلو حقونو ته درناوی نوي کړی، د دوی د رسمیت پیژندلو په موضوع بحث نه کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل چې تر هغه چې طالبان خپل نړیوال ژمنې پوره نه کړي، د دوی د رسمیت پیژندلو په موضوع بحث نه کوي او هغوی په رسمیت نه پیژني. د رسمیت پیژندلو په اړه دغه بحثونه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ټاکل شوې ده د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي، او ویل کیږي چې د دې غونډې یو مورد هم د رسمیت پیژندلو مورد دی. اما په دې مسکه کې طالبان بیا وایي چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او د اسلامي اصول او شریعت پرانا کې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. که څه هم تر اوسه طالبان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي، اما یو شمېر هیوادونو په خپله خاوره کې د افغانستان سفارتونه او نمایندګۍ طالبانو ته سپارلې دي.
د روسیې د تاس خبری آژانس راپور په اساس ښاغلی لاوروف د سه شنبه په ورځ په نیویارک خبریالانو ته وویل مسکو دا ګڼي چې طالبان یو واقعیت دی او لازمه ده چې ورسره خبري وشي، خو دغه لوړ پوړي روسی ډیپلومات په ټینګار سره د نړیوالې ټولنې په غوښتنو ټینګار وکړ.
مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، مګر دا چې خپل نړیوالو پیژندل شوی ژمنو ته یعنی د حکومتي بنسټونو ټول شموله کېدل نه یوازې د قومي مفهوم لمخه بلکې په سیاسي اړخ کې هم عمل وکړي.
لاوروف د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د نورو معیارونو په توګه یاد کړل. په ورته وخت کې د ښځو او نجونو او بشري حقونو په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری ویلي ډیر پیغامونه ترلاسه کړي چې پکې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه اندېښنې ښودل شوې دي.
موږ په خپل دریز په سرګند ډول پاتې کیږو. د طالبانو سره عادي اړیکې به د ټولو افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د رعایت کولو پرته ونه لرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ ته وویل چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې پر راتلونکي غونډه کې د طالبانو د سرپرست حکومت رسمیت پیژندل په بشپړ ډول له بحث څخه بهر دي.
وړم وایم چې په رسمیت د طالبانو هر ډول پیژندل په بشپړ ډول د بحث وړ نه دي. دابه د هڅوي ښکلتیا مخنوي.
پټیل د څرګندونی وروسته لغه وکړي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یمن محمد د اپریل په 18مه له طالبانو سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړه. وی ویل ملګری ملتونه په رسمیت د طالبانو د پیژندلو په اړه د بحث لپاره یو غونډه کوي. امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه، ملګری ملتونه او نور هیوادونه او بنسټونه د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ شي، انجونو او میرمنو ته د کار زمینه مساعده کړي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خود طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پرله پسې ډول ویلي چې د رسمیت پیژندلو لپاره ټول لازم شرایط برابر کړي دي. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ترکی ډیپلومات فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځنګړي همغږي کونکي او خپلواک مفتش په توګه ټاکل دی. ملګرو ملتونو ویلي د ترکیې ډیپلوماټ به وګننګونو ته د رسیدګي په اړه خپل ارزونه او سپارښتنې شریکې کړي چې افغانستان ورسره مخ دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د افغانستان او سیمې د حالات په اړه د پښتون مخکخ سیاستوال او د پاکستان د صنع مجلس د پخونی غړي افراسیاب خټک نظر اخلم چې په سکاپ له پروګرام سره ملګری شوه. د خټک صاحب سلامونه او نیکی هیلې. امریکا منل چې طالبانو د هغې چاودنې ترا وژلې چې د تخلیه پر مهال یې دیارلس امریکایي سرتیری او ګڼ شمېر افغانان وژلي وو. طالبان څنګه په دې بریالي شول چې دغه کس ووژني؟ آیا په دې کې امریکا ورسره مرسته کړې د استخباراتي معلوماتو په ورکولو کې که طالبان په خپله په دې کار بریالي شوي دي؟
مننه، تشکر. اصل کې دا واقعیت دی چې د امریکي او طالبانو ترمنځ مناسبات پخوانی دی، کافی وخت یعنی دا د دوهم معاهده نه وړاندې هم چې امضا شوي وه، هغې نه وړاندې مناسبات لرل. او بیا چې امضا شوه نو حتی چې جمهوریت وو په هغې دوره کې هم امریکې دوی سره همکاري لرلې، او اوس خو مخیله چې پیسې ورکوي و استخباراتي حکومت هم ورته کوي. مګر اصل موضوع دا ده چې دا خلک څنګه افغانستان ته دا ترګر راغلل. یعنی اوس به مونږ دې ته ناست یو چې خلک مبارکي وایي چې فلان کې په افغانستان کې مړ کړی شو، یو وژل شو. مګر دا دا د یعنی ترګرو د هسته څوک ته دا د مونږ ته نوي قانون را یادوي چې کله ټول دنیا نه ترګر افغانستان ته راغلی وو او افغانستان ته وو له بده مرغه داسې نوم ورکول شو لکه د ټول نړۍ ترګرو مرکز. نو آیا دغسې پروسه یو ځلې بیا روانه شوې نه ده؟ نو آیا مونږ په دې باندې قناعت وکړو چې او چونکې فلان کې مړ شوی دی نو چکچکی باید وکړو؟ موږ تشویش دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو مرکز جوړول کېږي، که یو کس جوړ کېږي شل به نور وي.
بله، دلته د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله هم مطرح کیږي. ممکن دغسې عملیاتونه چې د طالبانو لپاره مثبتې نتیجې ولري ورسره مرسته هم وکړي. مثلا د ملګرو ملتونو په راروانه غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندو خبره شوې، که څه هم چې دا خبره بیرته تصحیح شوې ده، اما څومره امکان لري چې طالبان د په رسمیت وپیژندل شي؟
ارزاري چې دوها معاهده شوې دي لپاره چې طالبان افغانستان کې پیچکاری کړی شي، دا غلطی نه شوې ده. د تاریخ په یدل تاسو ګورئ چې کله دوه معاهده نه چې کله خبرې کړې دي، مذاکرات کړل دي، افغانستان دولت تر بهر وساتلو، دا په دې معنی چې امریکای خپل رسمیت بیرته واغستو دي افغانستان دی دولت نه. یو ولا خبره دا شو دویم بیا چې کله معاهده لیکلی راغله په هغه کې طالبانو دا تضمین کړو چې د افغانستان خوره بو د ترګرو د پاره د استفادې موقع نه ورکوي. نو تضمین خو دولت کوي کړه، نو امریکای په رسمیت باندې یو قسم ته په بالکوا پیژندلې دي افغان طالبان. دا چې سفارتخانه نه ده خلاصې کړې هغه بله خبره ده، مګر دوی معاهده خپله دې طرف ته یو ډېر مهم قدم وو. او بیا هغې نه وروسته دا غونډې چې کېږي دا هم زما په خیال کې د طالبانو د عادي کولو، خلکو ورسره بلدولو، او چونکې دوی ورته پرې ډېره بوده ویلي چې دا ترورستان ترګر وو، اوس ورو ورو د هغې نه راستلو لپاره یعنی هغې تصور نه راستلو لپاره دا خبرې کېږي. نو ما په خیال خو دا روا خبرې نه دي، دا د افغانستان خلکو کې داخلي مشروعیت چې کوم دولت ونه لري.
یعنی ستاسې خبره خاطک صاحب دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تعریف شوی رابطه شته؟ ممکن خلک پی خبر نه وي په ماده
کې کوم شي شته. دغه چې چې شهید طالبان خو دا خو یو قسم ته دا د پاکستان کې د شل کال دیرو او نو دا چې د امریکای نه مخته دی دلته پاتې کېدل شو، نو دا خو مطلب دا خو یو لوبه ده. او مونږه یعنی یو هیواد د بل هیواد د خارجه سیاستونو حمایت یا مخالفت نه کوو، مګر دا وایو چې ولې زمونږ کور، زمونږ وطن، د افغان وطن ولې د جنگ میدان جوړیږي؟ مخکې هم جوړ شوی او یو ځل بیا دې طرف ته روانه کړه. طالبان راوستل شوی دي د پاره دي چې ټول دنیا نه ترګر راولي او زموږ سیمه کې بیا یو جنگ میدان جوړ شي. مګر موږ د دې مخالف یو او هغه چې خپل کې خدای خبر شي لوی تکتونی څه کوي هغه د هغه کار دی. مګر دلته موږ خپل غم وړیو چې بیا خدای مکه چې دا جنگ امکانات پیدا کړي.
همدا تاسو د خبرو په دوام روسیه وایي چې د امریکا نه پاتې وسلې به ترهګرو لاسته ولویږي. پاکستان ورته اندېښنه ښودلې، دلته د روسانو نه هم وسلې پاتې وي، اوس د امریکا نه هم وسلې پاتې شوې دي. د دې پایلې به څه وي؟ دا څومره یو لوی خطر دی ستاسو په نظر د سیمې لپاره؟
ارزاري چې زکه په دغه کې زبده شوې ما چې روسانو وته لږ زیات منظم وو، د دې په مقایسه باندې هغه انت کې دولت او هغه ته مسلم ورکړي او شهیدان ورکړي دلته خو اوس تاسو تاسو یې چې پاکستان کې وو ترګرو په لاس ورنشي دا چې دلته اوس ټیپی ولا راغلي دي هغه هغه مسلم ځان سره وړي دي هغه ته مخکې نه مخکې هغه ته په لاس ورغلي دي او اوس مثلا پښتونخوا کې پولیس مري په لوی تعداد کې نو هغه وجداد چې هغه سره هغه وسله او آلات نشته چې کوم د ټي ټي پی سره دي نو هغه د الټر راوړي دي نو دا خبرې ټول سری سره تشویش پیدا کوي چې دا بر قدرتونه یعنی زموږ سیمه کې لوی حرج مره جوړی کړی دا چې داسې وسلو دلته پرې خودو څه جواز وو یعنی دا وسلې کولی شو چې تبا کړی وي یعنی له منځه وړي وړې نشو واپس دا کولی شو مګر دا هم نه دي کړی نو سری سره تشویش پیدا کوي دا ټول پر مخکبونه چې خدای پاک دې زموږ وطن په خیر او امن ته دی خیر
صحیح راشو د سواد درې 14 ته د سواد درې په کابل کې 14 ډیره زوراور او څنګه امکان لري چې د ترګرې ضد مرکز کې داسې ولوي 14 وشي لاملونه چې دی په داسې حال کې چې ځینې پښتون سیاستوال وایي چې حکومت یا ریاست د امنیت پر اوستو کې ناکام ده لطفا لاند جواب راته کې چې وخت کم ده مننه
بالکل دا یعنی سواد کې پرونو زرګونه خلک راوتلی او دغه پښتني سره چې دا څنګه وشول خدای دا چې دا د زړه ترګری مرکزونه مخکې لکه کی په حمله شو لکه مروت کې کتا شو یاد شي اگر ته په سرګند شو دا دلته کې پټه خبره افکاری لای اوسه پورې دی خبره سرګند کړی دی مګر د زړه تروریزم مرکزونه چې حمله لاندې دي نو مطلب دا چې تروریزم راغی کنه او تروریزم دې لپاره راغی چې یو نوی زړه تروریستي جګړه پیل شي لکه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه نو یو کې سمته ماته د هغه کیسه کاری او دا د منظم تروریزم نه بغیر د شي لوی پیښې نشي کېدای
مننه صاحب خټک صاحب ډېر ډېر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو موږ سره برخه واخلسته خوشاله اوسه
سلام تاسو کوم ودان
بخیر
د افغانستان په اړوند همدا اونۍ مهمې غونډې شوې او کیدونکې دي یو شمیر سیاستوال د مدني ازادۍ او مدافعان او د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مقاومت جبهې مشانو د اوتریش په ویانا کې مجلس وکړ او تاکل شوې د می په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتو په دوحه کې هم د افغانستان په سیاسي برخلیک یو مهمه غونډه وشي افغانستان څنګه باثباته کېدلی شي د افغانستان ملي ثبات د لپاره باید اوس وخت څه وشي
دا د امر د روبارټ سیستم د روبارټ کې تاسو په پټه وایي هغه تعویږي چې تاسو په پټه وایي روبارټ په تعویږي نو نظام چې کرم دی بیرونی کنټرولونه یا د باورډیانو بینالمللي یا د نورو په اشاره سره وسی هغه نظام ثبات هم نشي پیدا کولای کارم نشي کولای او ما غیلت چې نشانه زیاتی دي
د ارادي پر بنیاد حاکمیت ته معتقد نه دی تاکنې نه مانی احزاب او سازمانونه دین په انشقاق خبره مانی دا یو سلسله مبدئی شیان دي چې د ناممکنې د حالت دی جنگ خواتل شي د دې انتخاب د جنگ انتخاب دی
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
ګرزو امریکا ته لڅونه او مشوره ورسته د امریکا اوسنی ولسمشر پویلند ویډوی پیغام کې د 2024 کال د جمهوریت ټاکنو کې د دریدو اعلان کړی دی بایدن لړای ورکونکو څو واړی چې د کارونو د بشپړېدو لپاره بیا ورته راي ورکړي تر بایدن مخکې د امریکا خوانی ولسمشر ډانل ترامپ ټاکنو کې د خپل نمائندۍ خبر ورکړو په اړه نور معلومات ل خپل همکار سید عز الرحمن ناخلم چې د سپینې ماڼۍ لمخې نه پروګرام سره عملګرا شوه ده عز جانه بایدن لو کوم ژوند سره ټاکنو ته دريږي
مننه دوست صاحب کوم ویډیوي پیغام ته چې تاسو اشاره وکړه پرون جمهور رئیس بایدن دغه ویډیوي پیغام نشر کړ او یا خپور کړ او دغه ویډیوي پیغام ټول 3 دقیقې دی په دغه 3 دقیقو کې جو بایدن خپل ولس څخه غوښتي دي چې دته نور هم وخت ورکړي ترڅو پاتې کارونه بشپړ کړي دا په دې ویډیوي پیغام کې فردي ازادي یو مهم اصل بللای دی او خپل مخالف ګوند یا جمهوریت غوښتونکي ګوند یې داسې په ډاګه کړی دی چې ګواکې هڅه کوي د امریکا له ولس څخه د دوی اساسي ازادي او حقونه بیرته واخلي د په دې پیغام کې جمهور رئیس بایدن دا هم ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د دیموکراسي څخه او د اساسي حقوقو څخه باید دفاع وشي. البته له دې پیغام سره د جمهور رئیس بایدن ټاکنیز کمپاین پر رسمي توګه پایل شو او ټاکل شوی دا چې روانه اونۍ د خپل ګوند له مهمو تمویلونکو سره هم یو کتنه وکړي، که څه هم د تبه ډیر اسانه وي چې د خپل ګوند ورستۍ نوماندی وګټي، خو دا ښکاري چې په واقع کې د پاتې کېدو لپاره له یو سخت مبارزې سره به دی مخامخ وي، او د مبارزې په مقابل طرف کې به په ډیر قوي احتمال چې د متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ده سره سیالي کوي.
When I ran for president 4 years ago,
کله چې څلور کاله مخکې زه د ولسمشرۍ لپاره نوماند شوم، ما ویل موږ د امریکا د ارزښتونو لپاره په سیالۍ کې یو او لا هم یو. پوښتنه دا ده چې آیا پر اسونکو کلونو کې به موږ ډېره ازادي ولرو که لږ، ډېر حقونه به ولرو که لږ؟ زه پوهېږم چې زه کوم ځواب غواړم، او زه فکر کوم چې تاسو هم پوهېږئ. دا د ډاډ وخت نه دی، له همدې امله زه بیا ټاکنو ته ځان نوماندوم.
That's why I'm running for re-election.
ولسمشر جو بایدن د سیشن به سهار دا اعلان خپور کړ او له همدې سره د 2024 کال ولسمشري کمپاین پیل شو. نو موري کې د شي د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټاکنیزو سیالیو کې مخشي. ترامپ تیر کال خپل نوماندی اعلان کړ او پر خپل دعوی ټینګار وکړ چې ګواکې په 2020 کال کې له بایدن نه ټاکنې ګټلې وي.
We will make America glorious again.
نظر پختنی خای چې ترامپ د جمهوریت غوښتونکو تر ټولو نوموته نوماندی. نوموړې ورسته له هغه لا قانوني ننګونو سره مخ شو چې په نیویارک کې د لوڅو فلمونو یوې لوبغاړې ته د پیسو ورکولو په تور تورن شو. اپ جورجیا ایالت کې هم سارانولانو د 2020 کال د رایو شمیرلو په اړه د هغه په کړنو او تورونو غور کوي، خو نوموړې د قانوني ستونزې د خپل کمپاین برخه ګرځولې ده.
تنه ارقام یو اصلي دلیلونه څخه دي چې دوه چپی مارکستانو زموږ شانې ولیده. دوی په ټاکنو کې د پراخ لاسوهنې لپاره د جنایي عدالت څخه کار اخلي. دا هغه څه دي چې دوی یې کوي.
د ټاکنو تر ورځې پورې لا اتلس میاشتې شته، خو یو په دریمه برخه امریکایان وایي چې دوی وار لمخه د بایدن او ترامپ د بیا ځلې سیالیو په اړه د ستړیا احساس لري. نهوش سلنه نورو ویلی چې د دوی سیالیو په خلکو کې ویره راپارولې ده. بایدن د خپل نوماندۍ اعلان د 2021 کال د جنوري شپږمې لورینونو په هغو انځورونو پیل کړی چې د دغه هیواد د پارلمان په ودانۍ کې په تاوتریخوالي واوښتل. نظر پوښتنې ښایي چې اکثرا امریکایان د دغه هیواد په پارلمان د برید سره مخالف دي، مګر شنون کې وایي بایدن لا هم د یوې سختې سیاسي سیالۍ سره مخ دی.
And he remains a divisive
نوموړی یو ویشونکی شخصیت دی. له افغانستان د وطنو رئیس دغه محبوبیت تر 50% کم شوی دی. په ما اصطلاح ویل شو چې هغه یو محبوب ولسمشر نه دی.
له بایدن سره په ټاکنو کې د هغه مرستیاله کاملا هیرس نوم بیا د سخت جنین لپاره د حکومت ملاتړ څرګندولو لپاره کارول کیږي. په اعلان کې د بایدن عمر په هکله څه نه دی ویل شوی، مګر اتیا کاله عمر لنیوکو سره مخ دی. باور دا دی چې نوموړی د نړۍ تر ټولو درنې دندې ترسره کولو لپاره ډیر زور دی. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو خبرونو کې په روختون کې دوه سرچینو ویلي چې د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر له زندان څخه په خرطوم کې پوځي روختون ته بیول شوی. د بشیر د زایزایګي په اړه پوښتنې هغه وخت راپورته شوې چې د هغه د حکومت یو پخوانی وزیر علي هارون وویل چې بشیر له نورو پخوانیو چارواکو سره یو ځای له زندان څخه وتلی دی. بشیر او هارون دواړه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په دارفور کې د جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. دوربند له هوکړې سره سره د سه شنبې ناوخته نښتې بیا هم پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا د منځګړتوب کراچ کې د سودان پاوز او د چټک ملاتړ ځواکونو پر دوه اویا ساعته اوربند موافقه وکړه، خو د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د سویلي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره په سپین ماڼۍ کې وګوري. تر ماښامنۍ مېلمستیا مخکې به دواړه ولسمشران په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي او د خپلو مجلسونو جزئیات به له خبریالانو سره شریک کړي. اټکل کېږي چې خصوصي غونډې به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام او د چین پر اعمالو متمرکزې وي. دواړه ولسمشران د خپلو میرمنو په ملتیا د سه شنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د کوریا د جګړې یادګاري څلی ته ورغلي وو. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد د جنسي ځورونو یا تیری یو دیرش کلنه پخوانی قضیه بیا راپورته شوې او نن چهار شنبه به د نیویارک یوه محکمه پرې غونډه کوي. یوې ښځې د سه شنبه په ورځ د منصفه پلاوي په حضور کې دعوه وکړه چې د یوې مغازې د کالیو د اغوستلو په خونه کې برید شوی و. د ټرمپ وکیل دغه ښځه د پیسو په ترلاسه کولو، مقام او سیاسي انګیزو تورنه کړه. دا قضیه په مدني محاکمو کې ده او د دې خطر نشته چې ټرمپ دې زندانی شي. د امریکا قانون جوړونکو وروسته له هغه چې د دغه هیواد سترې محکمې د جمعې په ورځ هغو ګولیو ته چې د طبي لارې د حمل د ساق لامل ګرځي ته د ښځو د لاسرسي حق خوندي وساته، په داسې حال کې چې په دغه اړه یوه قانون لایحه د غو لاندې ده غبرګون ښودله. د امریکا سترې محکمې په دې حکم سره د امریکا د ابتدایي محکمې چې د یادو ګولیو پر کارولو د بندیز لګولو هڅه کوله مخه نیولې.
د امریکا ستره محکمې د ټیکساس ایالت د یوې محکمې لوري د حمل د ساق لپاره د میپی پرستون په نوم ګولیو د بندیز حکم رد کړي. دا ګولې په امریکا کې د حمل د ساق تاولو له نیمایي په زیاتو مواردو کې کارول کیږي. د امریکا یو شمیر قانون جوړونکو د حمل د ساق په اړه د امریکا د ستره محکمې د دې تازه پریکړې سره مخالفت ښودلې.
زما په خپل کورنی ایالت جنوبی کارولینا کې د ولایتي قانون جوړونکو یوې وړې ډلې یو داسې قانوني لایحه چې ښځې د حمل د ساق د حق له امله محکمه کوي پر جوړولو کار پیل کړي. دا کار به پر ښځو جنسي تیری کوونکو ته زیات حقونه ورکړي. دا کار غلط پیغام ورکوي. د خلکو اکثریت غواړي چې ښځې د حمل د ساق حق ولري. که موږ پر دغه افراطي لار ولاړ شو موږ به ډیر څه له لاسه ورکړو.
د امریکا د ستري محکمې له دې پریکړې وروسته ایالتي قانون جوړونکو اړ دي چې د ښځو لخوا د حمل د ساق په اړه د قانون جوړولو لپاره لاس پر کار شي. د فلوریدا ایالت ولایتي پارلمان د شپې د شپې د دغه ایالت د جمهوریت غوښتونکو والی داسې یو قانوني لایحه چې له شپږو اونۍ وروسته د حمل پر ساق بندیز لګوي لاسلیک کړه. خو بل خو بیا د میشیګن والی د 1901 شکل را پدې خو نافذ هغه قانون چې د حمل پر ساق بندیز لګولې لغوه کړي.
دی ججز ډیسیژن ان ټیکساس
په دې اړه په ټیکساس کې د قاضي پریکړه ناسمه ده. دا فکر چې لشلو کلنو را په دې خوا کاریدون کې یو خوندي دوايي پر کارولو بندیز ولګول شي ناسم دی. په دې اړه باید خځې تصمیم ونیسي. دا د ښځو پر روغتیایي چارو کې لاسوهنه ده. دا دومره د ښځو د حقونو موضوع نه ده څومره چې د ښځو د روغتیا موضوع ده، بل دا چې دا اقدام د امریکا د خوړو او دوايي د فدرالي ادارې په پروسو کې لاسوهنه ده.
د 2040 کال د ولسمشریزو ټاکنو څخه وړاندې په امریکا کې د حمل ساق د ټاکنو یو مهمه موضوع ګرځېدلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ستري محکمې اوسنۍ پریکړه ستایلې او زیاته کړې ده چې دا به د خزو د حمل د ساق د حقونو د پیاوړتیا لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
درنو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پایترسيږي. کغواړي چې د نن ورځې د خبرونو ویډیوګانې وګورئ په سوشيبو کې. د خبرونو ویډیوګانې د امریکا حق په ټولو نیوز رسنیو کې خبريږي. همدارنګه یادونه کوم چې د خبرونو متن د امریکا حق په ویب پاڼه کې شته. پته ده pashto.voa.com. سوشيبو وروسته د دې خبري خبرونه پیلېږي چې قربانۍ لینا روزبې ده. لینا جان سلامونه، جوړ په خیر. مهرباني تاسو په دې خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما و به بیننده محترم برنامه امروز. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه آغاز میشه. در بخش دری برنامه امروز نظر میافکنیم بر واکنش ها در قبال کشته شدن طرای حمله بر میدان هوایی کابل. ایالات متحده تایید کرده که طرا توسط طالبان کشته شده و از شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان است. از سوی دیگر رئیس جمهور بایدن مبارزات انتخاباتی خود را رسما طی یک اعلامیه انتخاباتی آغاز درخواست کرده که محور مبارزات روی آنچه حفظ ارزش‌های آمریکایی خوانده شده استوار است. نظر می‌افکنیم به این مبارزات انتخاباتی که به زودی در سرتاسر ایالات متحده برای آمادگی کاندیدان، البته از جانب کاندیدان هر دو حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اتخاذ میشه. نظر می‌افکنیم به روز ختم نشست ویانا مخالفین و چهره‌ها و سیاستمدارهای مخالف حکومت طالبان برای سه روز در ویانا نشسته داشتن و تحلیلش از یکی از شرکت کنندگان می‌شنویم. تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود.